سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ننګرهار والی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاند وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړې افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول. د دوی دنده دا وه چې کور په کور به ګرځېدل، کلي په کلي به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې شاوخوا 6000 کارکوونکو د پولیو ضد واکسین کمپاین کې برخه اخیستې ده. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسي شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې نن سهار د 9 بجو خواته د برید پر مهال درې تنه ووژل شول. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل.
ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د سلمې امنیتي حوزې کارمند ده، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډریور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي، څو درې سره په شهادت رسېدلي.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سشنۍ مشاعره کې د شعرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي.
د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضي مراسم هم لرو. بېلابېل سندرغاړي راغلي دي، د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بېلابېلو ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږکال د شپې لخوا ده. د نارنجول مشاعره له سباندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلي وي او فضا یې معطره کړې وي جوړېږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیمو له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوی وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویبپاڼې نن خبر ورکړ چې یوه جتپور ایراني چارواکي پرس ټي وي ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت 40% یورانیم لغنی کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولي بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا دا هم راغلی دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون لکړې وشمنو نور هم پوشاشي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلی دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخاباتي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې برېټانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه و او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردمحمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې بردمحمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې غړیتوب یې ترلاسه کړ. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې چې د صافي صاحب په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خپرو. وابوري چې په جلال آباد ښار کې نن په دوه جلا حملو کې درې واکسیناتوران ووژل شوې. په دې ښار کې د خونړۍ ورځې په پای کې د نارنج ګل میله په پام کې ده.
نن مازدیګر 5 بجې مخالک راغوښتي دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي میلې او بعضي مراسم هم لرو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د واک لیک دی یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د سمدستي نیولو غوښتنه کوي.
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشي عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره ژر چې امکان ولري ورشي او عدالت منګول ته وسپاره شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورستۍ برخه کې د نیمې نړۍ او ګړې اچار د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ناپیژاندو وسلوالو نن سه شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسي ناتورانې ووژلې. چارواکي وایي چې دا بریدونه د ښار په څلرمه او اوومه ناحیه کې وشول. له جلال آباد ښار نه د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
سلامونه مې ومنئ. نن له غرمې وړاندې د پولیو د واکسین د کمپاین درې تنه کارکوونکي په دوو جلا پیښو کې د معلومو کسانو لخوا ووژل شوې او اوس هم بریالي دي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، لا تر اوسه پورې د عاملینو د نیولو کوم ټرک نه دی لګېدلی. د جلال آباد د ښار په څلورمه ناحیه کې د واکسیناتورانو د ډلې نه یوه واکسیناتوره وژل شوې ده او همدارنګه په څلورمه ناحیه کې بیا دوه نور په اوبخې په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې وژل شوې. هم د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل له ازادي راډیو سره په معلوماتو ورکولو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي ارګانو ته جدي سپارښتنه کړې چې پېښه ملي نیسي او د قانون منګولو ته وسپارې. خو تر دې دمه لا څوک نه دي نیول شوي او نه هم پېژندل شوي دي. دا نو په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې کوم سلسلهوار
خپل موقعیت یو څه بدل کړی چې مونږ ستاسو خبرې لږ واضح واورو.
فکر کوم اوس باندې غږ د کوستي
بله اوس مونږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
اوسه پوز د دې پیښو عملي نه دي نیول شوي. دا نه تنه خزینه فعالانه وي وژل شوي. له دې مخکې د نکاس خصوصي تلویزیون درې تنه خزینه کارکوونکي وژل شوي. په همدغه موده کې دا خزینه ډاکټره چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې په دنده باندې بوخته وه هغه ووژل شوه. لذین بیا دو میاشتې وړاندې د ملال میوند په نامه باندې د انعکاس خصوصي تلویزیون یو ویان د وژل شوې وه. دا هغه څه دي چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو اندېښنې را زیاتې کړې. نن چې موږ د ځینو ښځینه فعالانو سره خبرې کولې دوی نن اندېښنې ښودي او دا ځل جدي اندېښمنې وې او غوښتنه یې کوله چې باید د دغې قضیې عاملین ونیول شي او که ونیول شي نو په راتلونکي کې به دغه ننګونې لا پسې زیاتې شي، اندېښنې به زیاتې شي او ښځې به له سختو ننګونو سره مخ شي. نو که څه هم چې د دې پېښې په تړاو باندې تر اوسه پورې هیچا څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت چا تر دې دمه منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ولسمشر اشرف غني نن یو ځل بیا د انتخاباتو لاره د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه کانفرنس یا د استانبول د پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره انتخابات وکړي. داسې انتخابات چې نړیوال څارنه پرې وکړي او رڼې سرتاسري او عادلانه وي. ولسمشر غنی همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. دا غونډه په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه او نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې راپام وکړئ د راپور ته.
د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې خبرې وي. جمهور رئیس غنی دې کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو له لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک په لیږد ټینګار وکړ او زیاته کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي. هغه وویل
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخې ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي څو ډاډ ورکړل شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
خاغل غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او زیاته یې کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړې شوی، اوربند باید نړیوال تضمین او ته څارنه وکړي او کیدونکې ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هېوادونو همکاري هم مهمه وبلله او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پای کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هېواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هېواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. هغه زیاته کړه
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک یې له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د سیاسي استانبول پروسې کانفرنس غونډې ته د نورو هیوادونو او سازمانونو د استازو سربیره د ترکی، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم وینا وکړه. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې له روان بهیر ملاتړ وکړ خو ایران او چین د افغانستان څخه د بهرنیو استر قوتو د ټینګار تر څنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو قرباني نه شي. په هند یا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربند ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبرې وشوې او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د آسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وباله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د افغانستان د فوټبال د خځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره بیا وایي چې د کرام الدین کریم نه محاکمه دا ښایي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خځینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو چې د فوټبال فدراسیون پخواني مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې دای د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي خو تر اوسه پورې محکمې ته هم نه دی حاضر شوی. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي راپور واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلیه او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیفه کوي. د دې ادارې کمشنر شبنم صالحي د مارچ په 9 نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو دا ده چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګولو ته وسپارل شي. د دې خطر چې د ده نه نیول او د عدالت نه تطبیق د ښه حکومتولۍ یو له هغه اساسي اصولو نه چې قانون حاکمیت ده هغه متضرر کوي او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د جنسي ځورونې دومره ناندرېزه قضیه لا هم ناحل سوې پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی اساسي پای اصلي افغانستان بوده. د سالهای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیرو دوو لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یوه بیلګه د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې یې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. ننیول کېدل هغه زړور شوځو او انجونو ته هیڅ ش پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونی وضعیت افشا کړ.
بس نو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت بشه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې تر 2 کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر ده پورې کړې چې دوی یې جنسي ځورولي. لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړو پر ده تور پورې کړی و چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 60 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پوري کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستې او د فوټبال یو شمېر ښځینه غړې جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپلو حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کومه راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
داسې مهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چارو وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه، د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د $1,000,000 جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ خو د کورنۍ چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغه ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه خو اوس وایي چې یو شمېر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تېرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده خو څوک نسته چې پوښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه ورغلل پنځیر ته چې کرام الدین ونیسي خو دا یوازې یو ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دی ونیسو. له بده مرغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلي چې کرام الدین په آزاده توګه له کابل تر پنځیره تګ راتګ کوي. هلته یې کور نه دي.
خالده پوپل ازادي راديو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبدیل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولي داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې دننه او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمینه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونیولسو لوی څارنوالی به لازمی اقدامات وکړي او نوی دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي وو چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاده توګه علني مطبوعاتي کانفرانس جوړ کړ او وی ویل چې حاضر دی، ثابته کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالی د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اګست میاشت په درویشتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کېږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات بې نتیجې پاتې سول، ځکه د په خبره د سیمې خلکو د ځانګړو ځواکونو مخه ونیوله. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څانګې مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپلې ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکی هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیې لاس اخیستی دی.
د کرام الدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. داسې ښکاري چې حکومت د ده له نیولو نور لاس پسر سوی، که څه هم پر ده تورونه ډېر جدي دي او کاغذي کارونه یې هم سوي دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمېدای، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریم ونیسي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. موږ د څارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقوو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. که چیرې کرام الدین په هر ځای اوسیږي، مونږ خپل اقدامات به ترسره کوو، خو مونږ ډېرې په وخت سره متکی نه یو، ځکه چې حکم موجود دی، د څارنوالۍ حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتماً دغه قرار د څارنوالۍ تطبیقوو.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دغې قضیې ته ژمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شارز دافیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور له مخې د ښځینه فوټبال ټیم د اتو لوبغاړو تجربه شي، هغو ښځو چې جنسي غوښتنې ردولې له ټیمه وایستل سوې او هغو چې په دې اړه یې علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ سوې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړي دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحماني او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد څرګند دي. دوی د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 919 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه او ویل چې د دوی درې واړه لوړپوړي چارواکو دوسیې بشپړې سوي دي، سترې محکمې ته تللي دي. شېبه وړاندې موږ د سترې محکمې له ویان احمد فهم سره خبرې وکړې، هغه هم دا تایید کړه چې د سترې لوی څارنوالۍ له لوري د دې چارواکو دوسیې سترې محکمې ته رسېدلې دي، خو په هغه دوسیه کې ځینې ستونزې وې. بېرته څارنوالۍ ته د سمون لپاره لیږل شوي دي. د یادولو وړ ده چې په دغه کې د افغانستان د ولسمشر پخوانی مشاور یا سلاکار همایون قیومی همدارنګ په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی همدارنګ شمعبود سرګن چې په د ولسمشر سلاکارو تورن سوی دی په څه باندې و لکه امریکایي ډالرو د اختلاس په تور باندې تورن سوی دی. موږ به په دې اړه باندې په راتلونکي کې د دغو تورنو کسانو د نظر اخیستلو کوشش هم وکړو او بشپړ راپور به اورېدونکو ته وړاندې کړو. بله،
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ درې جګپوړي چارواکي د افغانستان د سفارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په اختلاس تورن کړی دی. د ننګرهار چارواکي د سکل نارنجګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې یو شمېر یې هلته رسېدلي هم دي. سږنۍ نارنجګل میله او مشاعره نن په 5 بجو پیلېږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې نارنجګل سګنې دودیزه میله او مشاعره به د تیرو کلونو په پرتله د ځانګړو توپیرونو لرونکي وي. د ښاغلي خوګیانی په خبره په سګنې دغه دودیزه میله او مشاعره کې به د مشاعرې ترڅنګ دودیزې فرهنګي او ټولنیزې نندارې، د سندرغاړو کنسرتونه او د تیاتر نندارې هم وړاندې شي. خوګیانی وایي د هیواد لره او بره د هرې ژبې شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړې چې ځینې یې ورسېدلي او ځینې نورې لا د رسېدو په حال کې دي.
دغه مشاعره په خیر نن مازدیګر 5 بجې خلک راغوښتي دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضې مراسم هم لرو. بېلابېل سندرغاړي راغلي دي د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بېلابېلو ولایاتو نه.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی زیاتوي دغه میله او مشاعره چې نن ماښام په پام کې ده د جلال آباد ښار په باچا خان مرکز کې جوړیږي او خلک کولی شي چې پکې په آزادانه ډول ګډون وکړي. سګنۍ نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د نارنج بوټو د ګلونو خلیص پړلي او خوشبويي د ننګرهار فضا زړه راښکونکې کړې ده. دغه میله او مشاعره هر کال د پسرلي د موسم د لومړۍ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې جوړیږي چې پر ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا شاعران، لیکوالان، فرهنګیان، د شعر مینوال او سلګونه ځایي خلک پکې ګډون کوي. یو ښکاره توپیر چې د سکل په دې مراسمو کې سر لوو سخکار یا غدا دی چې د لومړي ځل لپاره ورته د شپې لخوا چمتووالی نیول شوی، هغه څه چې د ډیرو په باور شاید د امنیتي ګواښونو له مخې د خلکو ګډون پکې کم وي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی بیا ډاډ ورکوي چې ګوندې د امنیت د ټینګښت په موخه یې له وړاندې تدابیر شته او افغان ځواکونو ورسره په همغږۍ د سیمې د څارنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
امنیتي لحاظ ډېر زیات کار انشاءالله شوی دی، نهایت ورته امدګي شته دی. زموږ د اور قوتونه شپه ورځ یوه کړې ده په منظم ډول سره غځې نه دوی څارنه کوي. بېلابېل قطعات موجود دي. ټولو درنو شاعرانو او د فرهنګ مینوالو باندې غږ کوو چې دغې مشاعرې ته ښه په جوش او خروش سره راشي.
د یادونې ده چې له تیرو څه باندې 500 کالو راهیسې هر کال په رسمي بڼه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په خپل اصل کې د هیواد په کچه د سترو میلو او مشاعرو په ډله کې حسابېږي. نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په لومړي ځل د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1440 کال کې د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالات زبیر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمونږ غاغله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې پر نورو مطالبو سربیره د آزادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم خبرو. خدا شپ احمد شیبر تغوښ شي چې د خبرونو لندیز اوروي.
ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوه جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتوران وشلې دي. د ننګرهار ولی ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمی او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربان څارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې او توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شیرونو سربیره نوري ننداری هم په پام کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا جنوبي وانخیز خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غنی کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبر شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندې وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې لدی سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایه ته تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. دا غو انتخاباتو لاره چې مستقیم نه وو او په هیڅ مخالف کړو نه وکړي د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی برد محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رای خپل کړي او د مشانو جرګې غړي توبې تر لاسه کړ.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. ازبک کمپاینر او بلاګر چې د حکومت منتقد او د حقونو مدافع دی ورمورز د مخپټو کسانو لخوا سخت وهل شوی دی. میر عزیز بازاروف اوس پروختون کې بستری دی. د بازاروف په مشرۍ لسګونه فرهنګیانو باندې څو ورځې مخکې هم هغو کسانو برید کړی و چې د الله اکبر نارې وهلې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د ازبکي څانګې د راپور په حواله نور جزئیات اوروي.
ازبک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهلې او بد حال ته رسولې ده. میر عزیز بازاروف د مارچ 28 د داخلي ټپونو مات پکې او مغزي ضربې لامله د تاشکند په یو روختون کې بستري شو. بازاروف د ازبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه له ازبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازۍ جرمي سبغه ور ختم کړي. دا بیا د هم جنس ګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلي چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې وروسته د دولت امنیتي خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغې راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګاندا مخته وړم، خو ما یوازې د همجنسبازۍ د جرمي صبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همدارز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهورې اونیزې غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
حقیقی پروکاسیون
دا یو حقیقی پارونه ده. د مسلمانانو نړباس چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیږي.
لیکن ولرګه چوره یو
د مارچ په 28 په همداسې وی غونډې لزګونو کسانو برید وکړ، د الله اکبر نارې وهلې. د پولیسو په بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یو ښځه وهلی دي. بازاروف لدی برید روغ وتلی و، خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي دولس بریدګرې نیولي او دمګړی د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي، له خپل سرو توقیف فونو، پختونو، محبسونو، کوربنده، گواخونو او اخازه سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلی و چې پولیسو ته د آنلاین گواخونو احوال ورکړی و، خو د ویلی هیڅ اقدامې په اړه ونه شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینارۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې څنګه نجلۍ یا ښځه کولی شي د خپل میړنه د طلاق حق په خپله واخلي. د افغانستان د مدني قانون پر بنسټ ښځه کولی شي چې د طلاق وکالت په خپل واک کې واخلي او د ضرورت په وخت کې ورنه ګټه پورته کړي. خو ښځه څنګه کولی شي چې دغه وکالت په قانوني بڼه ترلاسه کړي؟
ټول انجونې باید د نکانه مخکې په خپل نامزد باندې ځینې شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاحت کې ولیکي.
ایوه ښځه که خپل میړنه د طلاق وکالت مخکې له نکاح څخه واخلي، څه وخت کولی شي چې له خپل دغه حق نه قانوني ګټه پورته کړي؟
هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه دی هغه خپل حقوقي بڼه لري.
که د ښځې او میړه ترمنځ د ګډ ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي، دا به د دواړو لورو په اروایي حالت څه اغیزې ولري.
د دغو شرایطو تړل او د دغو شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک او مرسته کوي سی د خځې په سکون آرامش کې.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
قات مې تریخ و، د کور ټول خدمت هم په ما باندې و. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله. د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. ډېر په بېرحمانه توګه زه وهلم. مجبوره شوم زه لاړم دغه ته محکمې ته عریضه مې باندې وکړه چې محکمه کې د وختله دې التمن کړی دا من کړی دا غوی به قبول کوله. چې ما ورته ویل چې زما اولادونه خپل شاهد دی، غټ غټ اولادونه مې دی، بالغ دی ټول. نو هغه راته ویل چې دا اولادونه شاهدی نه قبولیږي. تر اوسه پورې هم دغه څه بي سرنوشت ژوند می روان دی.
دالی ما وچی په ګډ ژوند کې د ستونزو له کبله یې له خپل میړه سره طلاق واقع کړی دی. لیما وایي د طلاق لپاره یې له مدني قانون سره سم ښکاره شواهد نه درلودل چې ثابته کړي میړه یې ورته زیان رسولی. نو له همدې کبله یې د طلاق پروسه اوږده شوه. نویده بله ښځه ده چې د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. نویده وایي د اما لور یې له کلونو راهیسې له خپل میړه سره اړیکې نه لري. هغه وایي او ښه یې نه ښځه بیایي او نه طلاق رامنځته کوي.
په دا اتو کالو کې د پلار په کور کې پراته ده. کله هم ورینداګانې ورسره ښه رویه نه کوي او کله یو ورسره بده رویه کوي، کله بل. او د خاوند هم دغسې بې سرنوشت خوسي کړې ده. کله کله چې په دا اتو کالو کې یو ځل که دوه ځلې راغلی او بېرته تلی نور نه ده راغلی، نه طلاق ورکوي او نه وړي بهر ته. ای کاش دوی دا صلاحیت اخیستی وای چې زه د خپل د طلاق صلاحیت.
د مدني قانون له مخې د ښځې د طلاق اخیستو یو دلیل د میړه لخوا ورته د ښکاره ضرر رسولو شواهد دي چې یوه ښځه کولی شي د ضرر په سبب د تفریق یا جدا کېدو غوښتنه وکړي. ګل بیبي راته د خپلې لور کیسه کوي. هغه وایي لور یې د ډېرو سختیو تیرولو سره سره څلور کاله ونه توانېده چې په محکمه کې خپل تفریق د ضرر په سبب واخلي، ځکه چې هغې ښکاره شواهد نه درلودل. هغه زیاتوي
په ډېر زارې لاړم چې ګورم چې سارې مات ټول وینه په بغاړه او په دې ځایونو کې
ده ما ویل دا ولی ویل دا د تاسې خکه ما چې وهمه خزم ده بیا لارم یو میاش بیا شل ورس پستا چې راغلم خپل لور می ویو رکور خپل کورته بیا دا ما کمی ته می ویو ما کما راتا ویل چې کوم ځای خوګ ده دا خو زره رته نه در ما ویل دا خو نه پریدي چې کله خشی بیا ما زما کورته پریدي بوله ورس لارم چې ګورم چې دواړه په خیمات کړه ده پوس پونه وهلې ده داس ظلم ما ویل چې طلاق ور نه شي ساتله نو ما لور خوشی ک ویل زما په قانون کې دا طلاق نشته زمونږ واسه د دې سره نه رسیده قاضی به ویل چې تزت شاید راوړه خاص چې د پاغه باندې دروازه خول د کوم ځای نه شاید راوړم نم سای ور سره نږدې نه د پومنس کې کوسه ده نو شاید کوم کوم
په افغانستان کې نږدې ټول خلک په دې باور دي چې د خزي او میړه جدا کېدل یا خزي ته طلاق ورکول یوازې د نارینه حق دی خو د افغانستان د مدني قانون لمخي یو خزه په څلورو حالاتو کې کولای شي چې ل خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي یا په محکمه کې د تفریق اخیستلو غوښتنه وکړي اول باید خزه د میړه له خوا ښکارا ضرر ثابت کړي لکه د وهلو ټکولو نخي دویم باید خزه ثابت کړي چې میړه یې ورته نفقه نه ورکوي دریم باید خزه د میړه په وجود کې داسې عیب ثابت کړي چې علاج یې ګران وي لکه د میړه اقامت څلورم باید خزه د میړه اوږدمهاله غیابت ثابت کړي ترڅو د محکمې لخوا د تفریق وړ وبلل شي د قانون لمخې خزه پراته له دغو شرایطو له خپل میړه څخه نشي جدا کېدلی خو که یوه خزه تر نکاح وړاندې شرط په توګه د طلاق حق ترلاسه کړي کولی شي چې د یادو شرایطو پراته له خپل میړه نه جدا شي د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي د نکاح نه مخکې باید ښځې په نکاح خط کې د یو شمېر حقوقو د خپلولو غوښتنه وکړي ترڅو له واده وروسته د اړتیا په وخت کې لستون جو سره مخ نشي
زما له نظر خزي یا انچونه د نکانه مخ کې د طلاق حق باید په خپل وخت ځکه دا ډیر مهمه مسله ده باید په هغه نکاح خط کې باید یادونه وشي چې پیغله کولای شي پس له واده څخه تعلیم وکي کار وکي
د بشري حقوقو د قانون لمخي کوي وخزه په زور واده شي وي او میړه یې د خزي له خوخي پراته ورسره جنسي اړیکې نیسي دا پر حقیقت خزي د جنسي تیری په معنا او یو جرم دی د حقوقو له نظره کله چې وخزه وغوړي د خپل نکاح د وړاندې شرط نه استفاده وکړي نو خپل نکاح خط به محکمه ته ورکاره کوي حقوق پو په هندوی محمد یوسف فرید وایي د خزي نکاح خط د رسمي وثیقې بڼه لري او د اجراءات وړ دی
کوم شرطونه چې په حالتي تخې کې د نکاح وړاندې شرط په توګه قانوني بڼه لرلای شي د مثال په ډول شزه یو شرط دې خپل میړه ته په دې معنا چې چیرې میړه وغواړي چې دوهمه ښځه وکړي شرط یې دا دی چې باید خپل د ښځې څخه موافقه واخلي چې چیرې دغه شی د نکاح نامه په متن کې ولیکل شي دغه خپل قانوني بڼه اخلي هر هغه څه چې په نکاح نامه کې لیکل کېږي یو وثیقه ده د وثیقه په محکمه کې ثبت کېږي هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه دی هغه خپل حقوقي بڼه لري
د اروایی پلاوه په کور کې د میړه او خزي په یو بل باور او ډاټ د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي کمیړه او خزه د ګډ ژوند په شرایطو سره سلا شي دا به د دوی راتلونکي ژوند له ناخوالو وژغوري هغه زیاتوي
راته له شکه چې د طلاق حق د دوی مخزه نه کولو حق د یو دایمي او ډیر سفر نه کولو حق د ډیرو اولادونو نه راوړلو حق او همداسې په ګډ ژوند کې یا په جدا ژوند کې د ژوند او زندګۍ حق دا ټول هغه څه دي چې له ښځې سره کومک کوي چې مخکې له واده باید په نظر کې ونیسي او دا له وړاندې له خپل خاوند سره تضمین او بیمه کړي دا د ګډ ژوند د تاوتریخوالي د دویمې ښځې د جدا او نه جدا ژوند د انصاف او نه انصاف ژوند د مصرف او نفقې او نه نفقې ژوند او چارې او همدا ډول د طلاق مسله ټولو برخو کې کومک کوي او دا زه غواړم وړاندیز وکړم چې ټولې ښځې په افغانستان کې هغه نجونې او هغه څوک چې واده ته چمتووالی لري او غواړي کورنۍ جوړه کړي د دغو شرایطو تړل او د دغو شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک او مرسته کوي سي د ښځې په سکون آرامش او د آینده ژوند په برخه کې
د استاد شرف الدین عظیمی خبرې مو واورېدې اوس به تر نکاح د وړاندې شرط په توګه له خپل میړه سره د نکاح د انحلال په اړه د عامو خلکو خبرې واورو
Thank you.
زمانم مدینه ده د کارتینه وسیدون کې ما ټول انجونی باید د نکانه مخ کې په خپل نامزد باندې ځینی شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاحت کې ولیکي ځکه چې اکثره نارینه په خپل خبرو بیا ورسته ولاړ نه وي تغییر کوي او بیا به د نجلۍ په ژوند کې ډېرې ستونزې جوړې کړي لکه ور باندې بیا به بله ښځه وکړي یا به یې وظیفې ته نه پرېږدي نو دا ښه ده چې شرطونه مخکې تر مخکې ولیکل شي
زمانم تریاله ده د ارزان قیمت سیدون کیم د افغانی دود او دستور د نگانه که وګورو د خزه طلاق اول د میړه صلاحیتی
زمانه هدیه ده د کابل ولایت اوسیدون کیما از ما په نظر هر انجلی باید د خپل واده نه مخکې خپل نامزد باندې یو څو شرطونه پریږدي چې ترڅو چې په آینده کې ورته ستونزې پیدا نشي او ژوند یې تضمین شي
د آزادی رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې بعد د خزو د فعالې عفیفې معروف خبرې واورو چې موږ ورسره د یادې موضوع په تړاو مرکه کړې ده اغلی معروف کا په سر کې راته وویاست چې د میړه او ښځې په کورني ژوند کې په یو بل باور او ډاډ څومره د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي او که دغه باور او ډاډ نه وي پایلې به څه وي
کوم ځوانانو په کورنۍ کې تاوتریخوالی چې پیدا کېږي کیدای سي چې مشران د دوی سره کښېني د دوی مشکلات واوري او دوی دواړو ته قناعت ورکړي او حتی که د دوی مشران حضور نه لري یا هلته نږدې ورته نه وي کیدای سي چې همکاران ورته کښېني او د میړه ته د مېرمنې خوانه او مېرمنې ته د خپل خاوند نه خوانه ډاډ ورکړي او ورته ووایي چې داسې ته فکر کوي داسې چې شک لري داسې نه دی دا سم سړی دی پیژنو یو شخصیت دی او با اعتماد انسان دی دلته زموږ سره ډیری وخت کار کړی او که داسې وي چې دا قصدن دا کارونه کېږي نو داسې ژوند بیا د دوی پر ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر کوي نو دوی د کوشش وکړي چې اول خپل مشکلات رفع کړي بیا داسې پروسه شروع کړي چې په هغه کې د دوی ماشومان پیدا سي او خپل ماشومان ورسوي
څنګه کیدای شي چې ښځه او مېړه په خپلو منځو کې د ډاډ او صمیمیت فضا رامنځته کړي او د دغه فضا پرامنځته کولو کې کوم لوری زیات مهم رول لري
په ژوندانه کې ډېرې لوړې ژورې راځي چې انسانان باید هغه تحمل وکړي او علاوه د دې نه چې په خپله تحمل لري خپل اولادونه خپل د کورنۍ نور غړي ته باید وهڅوي چې دا مشکلات تحمل وکړي او خپل کورنۍ ژوند برباد نه کړي او که کوم میړه او مېرمنې تر منځ بې باوري منځته راځي نو دوی باید دا بې باوري بل ته مخامخ ووایي د پټېنه کې ځینې داسې شک پې ونه کړي مخامخ ورته ووایي چې کوم موضوعات دی انشاءالله چې هغه رفع سي بیا که رفع کېږي نه د دې ارزښت نه لري چې د کور ټول اعضاوې باید د هغه څخه یعنی تاوتریخوالی وویني او متاثر شي متضرر شي باید چې دوی تحمل وکړي
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزی لخوا د طلاق حق د نکاح د وړاندې شرط په توګه تر لاسه کولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و تر بیا د خدای په امان
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیح سنتی پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د موږ خبریالې د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده.
وزیر صاحب کدی خوا کوي مرکه و پایل کړو؟
پایل بک ما ورخطا کړه دا وای چې دا بلوسی چرته اخیسی دی شایسته دی
سترګي مو خایسته دی. وزیر صاحب دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی.
زشتیا؟
هو.
ته به یو کار وکړې راته؟
څه ډول کار؟
کدی له ورور دغه مارکیټ ادرس واخلې له کوم نه چې تاته دا بلوز اخیسی دی ځکه زه به اونۍ وروسته کاناډا ته سفر لرم نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به اخلم ځینې ډېر مې خوښ شو.
سمه ده زه به مې ورور ته تلیفون وکم چې ادرس راولېږي. نه اخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا را لېږلی دی کنه ما خو دلته په کوټې څنګه کې اخیستی دی او ورور خوار خو مې لا د مکتبه نه دی خلاص شوی.
په څه چرت کې ولاړی؟
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای.
زه خیر دی پرون مې د ورېرې واده ته تللی وم. خیرشان مو ډېر عصري خلک وه ټول په بهر کې اوسېدل. داسې ښایسته ښایسته جامې یې اغوستې وې چې سترګې نه ترې ختې.
هو د بهر شیان کله دلته پیدا کېږي؟ دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
هو رښتیا وایې. اوله ورځ مې همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه. ټولو راپورې وخندل وایي ته هم بې کاره پاتې یې چې د شیانو په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي.
هو د دنیا ټول بې کیفیته شیان همدلته را روان دي.
رښتیا وایه. ابله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شیان اخیستي وه. هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته ووایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې همدا دی چې لږ به کیفیت شیان ځان ته واخلم ځکه اوس خو وزیره یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیته لباسونه او شیان بد راسره ښکاري. که څنګه؟
رښتیا وایي وزیر صاحب. دا د بهر ته لومړی سفر دی؟
نه یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شیان ډېر ښه دي.
ما هم اورېدلی دي که امکان درلود نو د یو دوه ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته هسې نه چې بېرته برطرفه شم او د اروپایي جامو او رایي سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب که دې ما مانې چې کاناډا ته ولاړې همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بېرته نه ځم زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه. په دې هم غور کول پکار دي هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم نو اوس زه یوې سالګرۍ ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګار سره راغلم چې رایش مې هم خراب نه شي. که خفه کېږې نه مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب د نن خپرونې لپاره مو پلان کړې ده؟
ځئ نن بل څه نشر کوي. اوف سبا ته بیا وي ترجمې ته خبره یم نو زه بل سبا ته راشم.
والی
زکچه
والی د تلفونو جوړولو کیسه ګرم شوی
زکچه د بانکی حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
والی د شیر بازار سور شوی
زکچه عاشقان معشوقو ته ورسیدل.
ولی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لري کوي
ځکه چې سړی ډالر ته نږدې کوي.
ولی د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي
ځکه چې په خانه او پیسهدارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولی مطبوعات جنگ ګرموي
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولی اوس عاشقان لیوانین کیږي نه
زکه چې لیوانتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه وکړل، معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ کمنیتي پوسته ورته نږدې وي، خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي، او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتی پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال یې چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللي او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی، خو قیمت یې ډیر دی. کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې ده کړه،
زه بیا به یې ووینې.
ښځه خو ټوخیږي.
ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې پخې به چیشي ونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
مه وېرېږه، ډاره نه، سترګې یې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه، که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته ډار خبرې مه کوه، راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
غوږ ونیسه چې د چا غږ شته که نه.
نه، د چا غږ خو نشته.
نو چې غږ نشته، راځه په کړکۍ راواوړه.
ښه ښه، نو اوس دغه مال راوباسه چې څه شی دي، زه خو دې له سودا مړ کړم.
دغه دی، دا یې هم مال.
د موبایل کریډیټ کارتونه زه دې ده ته بیولم.
او لیونیه، چې کم وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې. تا ته لکه چې دا کم ښکاري.
نو دا د معلمې کره د کومه شول؟
اوسا ده، په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستي وو.
نو چې د رشوت خور کور دی واهه، خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وي.
او لیونیه، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شفاعت